سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولې د سکروپی وکان کې ل 15 بن پاتې شوې کارګرو څخه 28 شغل شوې دي د خبره د طالبان تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونیست کړی ده د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د شغلن لپاره له هم حل ځلې روان دي تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان بولی ویندوی ویلی و چې د درې سوف په ثبت خاصمه کې د وکان د نړیدو لپاره 15 کسان په دغه کان کې گیر پاتې شوې دي د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل د وزارت نن په وخت خبر کړی خبر پڼه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د ایلی په اړه خبرې وکړې د ول چې په دی ویاړي لزونانو افغان محصلانو سره کتلی او پر هغه ستونزې سره خبرې کړې چې د محصلانو سره مخامخ دي د همدارس د 2023 د اپریل او د 2015 د مارچ ترمنز افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیونه پاوند مرستې په خلای وکړ پختر خبری ایجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بنده شوې ده په هرات کې د طالبانو د فواید او امیریا سات ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي له بلې خوا د طالبانو د هرات د امنیت خوندنې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات څنګه او تورغونډۍ خرګوټ کې د ولسوالۍ اوسیدونکو تر بلې خبرته پورې هرات ته سفر کولو دی ډاډه وکړي د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې پیو راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ پر لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وې خو په روسیې کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایه کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې دي دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي وروسته خبر هم دا چې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.3 درجې و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و تروسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تر زلزلې کې او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو لامل هم ګرځي ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیه کېدل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیو کې
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هلي
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته وړو راوړو
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې خو شمیر حقوق بهان بیا وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوي په موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای د طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي یو شمیر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کی، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کی، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوستاني وای د طالبانو د امر بالمعروف قانون په د هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته ده.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاش کې اعلان شو او ټول څلور پسلو پنځه دیرش ماده لري، په دیارلسم ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره په خې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او داسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نه شي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزیاتو فشارونو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت وپیژني او ورسره تعامل ونه لري. خود طالبان حکومت د وین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضي افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د الحمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې د دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مقدغوارو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه های ارغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د ویلمی په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري. وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپېریال ککړی کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو آن سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور حالې په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپېریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی، وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې یې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بے پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې ورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بخیل لمنځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده وکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هره برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کول شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شو څېړنو لمخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په واده کې خند رامنځته کوي او ان د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیا اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکي دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته زیات ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سم د شپانی ملالای مریض ولادي بود.
ملالای روختون ته مې ولادي مریض بیولای وو. ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیز شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی هغه بل ډاکټر ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی د شنبې په ورځ کابل کې په یوه ناسته کې دا ومنل چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبرې د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو لمړینې او د خزینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او توند خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي د منځنی ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصونو ستونزه زر حل سي د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبري کړي. دا لکه چې ترامپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبري امتیدي. نور جزئیات پر راپور کړي.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لندې په څلورویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي او د اسرائیلي رسنیو په راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرائیل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلی و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی که څم ورځ تر بلې د غلوب په افغانستان کې مخ پر پراخېدو او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د المپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شوه. نور تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته وړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریجن میچونه یو سیستم لتروسه نه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رستيال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلق ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډي ته ورته لوبه ده، وسته خلق مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلق دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډي غونټه کې لوبه ده. تعالی کلری مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلق ورته راځي او ګوریا تعقیبای.
بیسبال یو ډلیز لوبه ده. لوبډلې نه کسیز دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه اتلسمې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اتا دی ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمو اوبو په بشکو کې شو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه 10,500 روپۍ ورکی و اغم دیو میاش په خاطر باندې او میاش په خاطر باندې هوا ډیره سړه ده. په دې گزاره نه کې مخالک په دغه وسیله باندې ځان دې پاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیت ورکړي او خپل ځان دې پاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپل د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم ولا په لاتو ماتو باندې تودوم په خپل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم. یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي. بیا وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده یږدي. تر اوسه خو م چارې سندلۍ چې نه دي ایښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقه استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کې او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک هم داسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمېنه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار چیړی لرګیو بیا 9500 او د یو خاروار ډبرو سکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل خاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خاروار چیړی لرګیو بیا 1500 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل شوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا له لرې واټن د څښاک د اوبو د لیږد وسیله ګرځوي. طالبانو به وخته له بیا ځلې رسېدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو، بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله، چې آن اوس هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ